پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خپرونه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو تاریخي ورځ، او خپلو جنګیالیو ته د طالبانو پیغام.
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، مختص د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مت په ملت باندې مسرتیو.
امریکا په کابل کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت دوهې ته انتقال کړ. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د توکو لوړې بیې پر نورو مطالبو سربیره په 25 دقیقې اونیز بحث کې د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او فرصتونو په اړه بحثونه لرو.
څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له 40 کاله مخکې افغانستان نه. فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 1 وروسته ونه غځوو. او اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو ده ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوی زړورو سرتیرو افغانستان کې په لوړ سره او قربانۍ خدمت وکړ. خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ویلي د دوی جګړه افغانستان کې پای ته رسیدلې ده. د ویلي اوس طالبان له ازمایښت سره مخ دي. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا طالبان به وتوانېږي خپل هیواد خوندي او داسې ډاډمنې راتلونکي ته بوځي چې هلته ټول خلک ښځې او نارینه وتوانېږي خپلې وړتیاوې په کار واچوي. طالبانو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د یو ټول شموله دولت د جوړولو په لټه کې دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 1 وروسته ونه غځوو. د اګست 1 چې نن ده له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانۍ برنامې سره سم یې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر همدا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی یې د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشري خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشري حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جامنی کراب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو ته هم د لیږد زمینه برابره کړي او په دې اړه ګډ کار وکړي. راب دا څرګندونې پرون په یو آنلاین غونډه کې وکړي. د ویلي افغانستان کې د طالبانو پر کړنو او دا چې ځانګړو کسانو ته د هیواد پرېښودو اجازه ورکوي او کنه قضاوت کیږي. په دې آنلاین غونډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ترکیه، قطر او اروپایي ټولنې استازو ګډون کړی و. تر دې وړاندې بیلابیلو هیوادونو ویلي که طالبان د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي دوی ورسره خپلې اړیکې ساتي. طالبانو هم د خلکو د حقونو د ټینګښت او له نړۍ سره د ښو اړیکو د جوړولو ډاډ ورکړی دی. او د اروپאי ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایروس د خوندې هیوادونو لړلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشو چې په امریکا کې ورستربلې د کورونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه پتا ګراتک څنګه څه محدودیتونه ولګول شي. اروپאי ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې لمخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندې هیوادونو له کتارې ایستل شوي. اروپאי ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې باندې لري او غړي هیوادونه کولای شي د هغو شرایطو په اساس چې دوی غوره کړي چلند وکړي او د بهرنیانو د راتګ لپاره وځ کړي. لدې مخکې امریکایانو د قرنټین او اړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایی هیوادونو ته سفر کاو. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلې محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې داسې وروستي ورځې د کووید 19 مثبت پیښې په ورځنۍ کچا له 1,00,000 کسانو اوړي. یوازې پرون د ورلد میټرز انفو ویب پاڼې له مخې نږدې 1,00,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې څه باندې 15,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبتو قضیو شمیر نږدې 40 میلیونو ته رسیږي او د مړو شمیر بیا له 6,650,000 اوښتی دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وپانه پرتی دی azadiradio.com او azadiradio.org لژمن سره سم ورزو د راپورونو برخه ته. طالبان له هیواد د ټولو امریکایي پوځیانو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته ویل چې د امریکا او روسي سرتیری هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تیرو 14 ورځو کې له 140,000 زیات کسان له افغانستان ایستلي او پر دې سربیره په دې هیواد کې 40 کلن ماموریت پای ته رسولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیري له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ناکام وبالا وی ویل دلته ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نشول او له وتو وروسته افغانستان په رښتینی معنی آزاد شو. خغل مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوري دو توان نه لري.
دا ملت نور دې تحمل نه لري چې وځوريږي. تاسو ټول د ثاني باندې د زمي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدونو څخه او له نورو ځواکونو څخه هله مدار چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توپاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادی حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای موږ په ملت باندې مسره شي.
طالبانو د لوړپوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خې اړیکې غواړي او اجازه باور نه کړی چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکر ووتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامی ماموریت پای وباله. سپینې ماڑۍ د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي تیر 14 ورځو کې له 140,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڑۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید آسټین له قوله خبره شوې لیکل شوی په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکو وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت طالبانو لپاره یو ازموینه بللې او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکو خلوري د یوسي. په افغانستان کې د بهرنۍ عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپل ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړه کلیکلي طالبانو ژمنه کړې هغه کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلونیت لري ترخوای یو ټول ګډونه او ټول ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې خزی پکې هم ونده ولري او به له کوم قاعده شرطه به نړیوال مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تاریخي ورځ بللې او پر افغانستان د یرغل د پای ورځ بللې ده او خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې لخلکو سره خچلند وکړي. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د پوځي ماموریت لپاره ترسیدو سره سم لکابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوحه ته ولېږدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ځنډیدلی دی. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د موضوع جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدولی چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان د نننۍ اوس ډیپلوماټیک حضور ځنډولی خدای نه د پټاګه کړي چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیره شپه وویل دوی په دې ډاډ له افغانستان وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پېښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګری ډلې په ګډون به خپلې دښمنی ډلې د داعش خراسان څنګ ته چې موږ او متحدانو ته مګواخ پیښولای شي دا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ بل طالبانو د دې ډاټ په بدل کې جواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلی وو ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابت کړي چې د خځو او نجونو په ګډون د خپل خلکو اساسي حقوقو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته لنن وتو سره سم ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوه ته لیږدولې. په واشنگټن کې مشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق حمدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماټیک فعالیت زمينه برابر کړي.
لبل مرغدا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي او حتی به روس دا غینه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیته انتقالي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دا سفارت لاړه د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس لا سوار کاغه په دې معنی چې د نړۍ پر راس کې د نړیوال ټولنې پر راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بل خصوص کابل کې نه اوازه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډیر زیات مرسته کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او د غراز پرې نګدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې لتیرو څخه باندې دوه اونۍ راهیسه پر کابل واکمن شوي د یو ټول شمول حکومت د جوړیدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقوقو ته به درناوی کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدای شي به پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان یو شمیر صرافان وایي په اونۍ کې $200 یا 60,000 افغانۍ چې بانکونه ورکوي د خلکو ستونزې نه هواروي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سرسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې چې دا پریکړه لنډمهاله ده او ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
د افغانستان بانک له مسؤلینو سره په نږدې اړیکه کې یو. دغه مشکل د دوی د وادو پر اساس باندې به ډیر زر حل شي.
موري ویل د سره شهزاده د بیرته پرانستلو لپاره هم هڅې روانې دي. تر دې وړاندې خلکو او سوداګرو شکایت کړی و چې د بانکونو لخوا د اونۍ $200 او 60,000 افغانۍ ورکول د دوی ستونزه نشي هوارولی او باید د اړتیا وړ پیسې ورکړل شي. د یادونې ده چې په کابل کې له دوه اونۍ راهیسې د بانکونو له تړل کېدو وروسته د یک شنبه په ورځ د محدود پیسو په ویشل سره خپل فعالیت پیل کړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی یو لیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا ₹100,000 ډېرې پیسې ورنکړي. د کابل ښار د بانکونو مخې ته په سلګونه کسان د پیسو اخیستلو لپاره انتظار دي. دوی وایي چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په کابل ښار کې یوازې د عزیزي بانک یوازې همدا یوه مرکزي څانګه خلاصه ده او دوی د پیسو اخیستلو لپاره له 100 ساعتونو را په دې خوا په انتظار کې دي. یو شمېر خلکو چې حتی له 2 شپو ورځو راهیسې انتظار کړی غوښتنه کوي چې د کابل ښار په نورو سیمو کې دې هم د بانکونو څانګې خلاصې شي. د بانک یو شمېر کارکوونکو تر دې وړاندې ویل چې د افغانستان بانک ورته د اړتیا وړ پیسې په که ندی ورکړي، نو دوی اړ دي چې یوازې مرکزی څانګه پرانیزي او نور تړلې پاتې شي.
زموږ غاګل آزادې رادیو او قدر من اوریدونکو، را سره اوسې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د ورځې په اړه هڅه کوو چې افغان کارپوهانو سره خبرې وکړو او د هغو نظر تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورځو ځینو نورو راپورونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې ماشومان او د هغو کورنۍ له اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو مسؤول ویلي کروان وضعیت دوام وکړي، نو اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته میلیونونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دی چې دا مهال څه باندې 40% وګړي د افغانستان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 35 کلن فرید احمد چې 2 واړه بچي لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاوو پوره کولو توان هم نه لري.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي، د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي،
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي، اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې تر څنګ په دغه هیواد کې څه باندې 1.5 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي، آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي؟ دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي، په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي د مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر باندې لیکلي، موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو، لومړنیو اړتیاو، بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
زموږ غاګل ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په کندهار کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي د تیرو 3 میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو له کبله زیات شمېر خلک وزګار شوي او په عین حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د توقع خلاف ډېرې لوړې شوي چې د دې ولایت اوسیدونکي د رانیولو توان نه لري.
سناولا د کندهار شهر د شپږم ناحیه اوسیدونکی دی. هغه وایي په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوي. د نوموړي په وینا د تیرو څو میاشتو پرله پسې جګړې او د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله ډېر شمېر خلک بېکاره سوي چې نسي کولای د اړتیا وړ توکي رانیسي. دی د ځایي مسلمانانو غوښتنه کوي چې د دغه توکو بیې کنټرول کړي.
د خوراکي توکو بیا ډېر لوړ سوې ده، زیات خلک له مشکلات سره مخ کړي دي. موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس، خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه تر څنګ نور شان ډېر ګران سوي دي. نو د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې لوی خو بیکاري زیاته سوې، خلکو د کار نه پیدا کېږي، اقتصادي مشکلات ډېر دي، او له بل لوري څخه بیا خوراکي توکي ډېر ګران سوي دي. د هیڅ اوس وسه نه ده پر چې د ځان لپاره خوراکي
محب الله د کندهار د زرجی بابا په سیمه کې دکان لري. هغه وایي د بهرنیو اسارو لکه ډالر او پاکستانی کلدارو د لوړېدو په وجه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. د نوموړي په وینا سوداګر په بهر کې دغه توکي په ډالر او پاکستانی کلدارو رانیسي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل د بانکونو د تړل کېدو ځنډ او د کمو پیسو ورکړه ګڼي، او وایي چې په صرافیو کې زیاتې پیسې نشته چې په دې سره سوداګر نشي کولای تجارت وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نامعلوم حالت هم پر سوداګرۍ اغیز کړي، چې له امله د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي.
بازار ټول په عرضه او په تقاضا پورې اړه لري. که مخ چې عرضه کمه سي او تقاضا ډېره وي، نو خپل مواد پورته کیږي، که خوراکي مواد یا که غیر خوراکي مواد. موضوع داسې ده چې یو خاص عامل یې هم د بانکونو بندېدل دي، چې د هغه سره صرافي هم پیسې نه لري، او هر څه شی چې راوارېږي هغه ټوله یا په حواله سره او یا د بانک په سیسټم سره پیسې استول کیږي، په مقابل کې مواد راوړل کیږي. او هم د څو مودې را په دیخوا ځینې تاجران هم یا سفر دی او یا هم ماتل دی چې اوزاد څنګه کیږي تر هغه دوی بیرته خپل عادي تجارت شروع کړي.
په کندهار ښار کې د خوراکي توکو له جملې د غوړو وړو بوري چای او ریجو او د غیر خوراکي توکو له جملې د پټرولو ډیزل او ګازو نرخونه تر توقو خلاف لوړ سوي. د غوړو لس لیټر ډبه چې مخکې په 500 افغانۍ پلورل کېده، اوس په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. د نرخونو د کنټرول په اړه د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د آزاد بازار په وجه دوی نسی کولای چې پر سوداګرو او دکاندارانو خپلې غوښتنې ومني.
ستاسو له پیغامونو
احمد جان احمد کونر ولایت سلطان دولت وای نه یو قوی سنگری ما زمنګا د سلطان دولت وای ټول لیدل او وګورو ډیروالی نه او زمنګا د ولسونو او د امالي اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینو چې د امالي اسلامي مسلمانانو سره ته خبره ورسیږي، زمنګا د سلطان دولت وای د ټول لا غمو کی او موږ له سره د کلاونو او تقریبا نخلاصي موږ کولای شو چې زمنګا ماشلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران لارنه ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زوډن ګرهار ولایت الکل ولصالح تکنولوژي کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مو د زړه کوم سلامونه. زمونږ د ځاښ پاسې کې په افغانستان کې اول ځل کې کورنټو انته ګان کړی او تم نن د ګان کړی چې تاسو په نه رسید اوس کې دا د حکومت بدل شو او طالبانو بچي شو له سوداګانو ورته ارته سره یو په یو په زړه باندې ارشه ګران شو. مونږ طالبان ته زمونږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه کوم سوداګان چې د ګرانښت په شدید د سل نمبر پر ده ارزانی ته غواړو په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، ډېر خلک دي کسته بې روزګار شول. مخکې به څو مسؤول نه اخیستل شو، اوس یو مسؤول اخیستل شي، خو سوداګان هم قشان دي ذکر کړي چې روان دي. طالبان ته زمونږ د درخواست یې چې دغه کوم سوداګان په هی ریټ کې روان دي، دغه روزونه دا کم کړي او دغه زمینی خلکو ته برابرې کړي چې سزا راکړه ورکړه. او بل د تورخم د ګېټ د تګ راتګ مثلا تقریبا دیز اتشل کاله وته چې مونږ ته ځل دې باندې مونږ متګره تګونس کولې. طالبان ته زموږ د درخواست چې دغه د تورخان کې مونږ ته خلاص کی او پاکستان نه زموږ خلاص نه شته. مونږ د پاکستان خلاص نه شته چې په لوی والي د باندې مونږ تګره تګ کوو. مونږ د خاطی سیمې د لپاره ولې سوالې دې ته تکلیف یې نه ټول په فنټان د تکلیف سره مخامخ دی. الله دې وګړي زموږ د تګ پیغام نشي چې تاسو ونوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د کونړ پر سین جوړ شوی پل نږدې دوه میاشتې مخکې اوبه ویجاړ کړی چې له کبله یې ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا پل د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته په پاخه ډول رغول شوی و، خو خلک وایي چې پل د سین د اوبو کچې ته په پام سره نه و آباد شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویو ټولنو څخه د دې پل د بیرته رغولو غوښتنه کوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کالو کې د پریمانه ډالرو پښتون کې د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت لخوا ورتۍ کې یو پل جوړ شوی و چې هغه هم تیره میاشت اوبو په ملا مات کړی او اوس ویجاړ پروت دی. د دوی پر خبره چې د پل ویجاړېدو سره یې اسدآباد ته لاره ډېره اوږده شوې او ستونزې زیاتې شوې دي. پنځه شپېته کلن حاجی احمد جان او ګڼ نور قومي مشران ویجاړ شوی پل ته حیران ولاړ دي او په دې فکر کې دي چې دغه پل به څوک او څه وخت جوړوي چې دوی پرې په موټر کې پوری وځي.
موږ د شلتن د ولسونو دا یو غټه سرمایه وو، دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې کېږي چې دا پل دلاړ شه ولوېدو. زمونږ زنانه ماشومان په نیمه ګنټه کې مرکز ته وصل کېدل او په دوه ګنټو درې کې وصل کېږي.
پنځه دیرش کلن حمیدالله راته د بانس له لرګیو هغه پلګی هم وښود چې کوم د پخوانیو چارواکو لخوا پر وران شوي ځای جوړ شوی. د هغه په خبره چې په یادو لرګیو په ډیره مشکله له پله تیریږي. د دوی پر وینا کې د پل جوړولو غم زر و نه خوړل شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل په څیر نور هم ویجاړ او له ترمیم به ووزي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په تیره د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله له یو کارپو سره په مرکه کې څیړو. محمد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی په خبرونه کې راسره دی. په دې لنډو شیبو کې چې لرو یې غواړو چې دا مسله باندې خبرې ورسره وکړو. مننه اتمر صاحب چې د خبرونې ته راغلی، ګډون مو وکړ. د اګوست یو دیرشمه د طالبانو لپاره د بریا ورځ ده که د امریکا لپاره؟
مننه، تاسو ته سلام، درنو اوریدونکو ته سلام. صحیح دی چې دغه شل کاله ناخوالې په افغانستان کې د بهرنیانو د خوانه د هغوی د عدم حسن نیت نه افغان ولس ته رامنځته شوي. نن په یو حساب که مونږ دا وبولو د افغانستان د ژغورنې ورځ ده، لیکن خدای دې وکړي چې دغه ازادي د افغانانو تلپاتې وي. زما باور داسې نه دی چې موږ به اوس د زبر ځواکونو د معاملاتو نه خلاص اوسو، بلکې متاسفانه دا یو بل فاز د جګړې دی چې افغانستان په زوره ورته ټیل وهل کیږي.
اتمر صاحب، که د نوي فاز ته په دې حالت کې کتنه وکړو، څومره امیدواري شته چې طالبان به وتوانېږي چې دولت جوړ کړي؟
یقینا دا د طالبانو د رهبری پورې مربوط دی. که دوی هوښیارتیا او پوهه او استعداد او دبوغ خپل په کار واچوي او خپل لمن، خپل دولت، خپل حکومت پراخ کړي، هغه افغانان چې هغوی هم تخصص لري، هم صادق دي، هم په تیرو کلونو کې دوی په مافیاګانو، په رشوتونو، په معاملاتو باندې نه دي ککړ، نو کیدای شي دوی د هغو کسانو نه داسې یو تخصصي حکومت جوړ کړي چې واقعا د افغانستان دغه بریا هغوی په ښه توګه تمثیل کړی شي.
ښاغلی اتمر، دغه کسان چې تاسو یادوئ همدغه تعلیم یافته قشر له افغانستانه د وتو په حال کې دي.
ګوري دوی ډارېږي او یقینا د ډار ځای ورشته ده ځکه چې دوی تصویر نه لري. زما هدف هم دغه دی چې طالبان کوم خبرې چې کوي دا د په عمل کې خلکو ته ثابت کړي او خلکو ته دې ووایي چې له تاسې مه ځئ. اوس خو همدغه انخلام د بهرنیانو دخوا نه په نوه د انهاو باندې د خلکو په منځ کې دغه وارخطایي رامنځته شوی او خلک په هر وسیله هغه کوم چې مستحق دي او هغه کوم چې مستحق نه دي دوی ټول په دې کوشش کې دي چې د افغانستان ځینې ووسي. دا په یقین کې دوی ته دغه اطمینان ورکړ چې زه فکر کوم چې هیڅوک به خوشحاله نه وي چې دوی د افغانستان ځینې ووسي.